دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر ښوونکو د دوی د کمو امتیازاتو له کبله په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. نن د پوهنې وزیر خپل راتلونکی د سلو ورځو پلان تشریح کړی. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریج چې د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوځ پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په سر کې څه مهم سرټکی. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلووره لوبو کې په 10 مقام راغلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ځند اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان د محل په دې برخه کې له قانوني خلا سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر نعیم ایوبزاده نن خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. نوموړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په ګړندیتوب هم ټینګار وکړ. د قانون له مخې نوې ولسی جرګه باید د سرطان له لومړۍ نیټې کار پیل کړي، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د کورنۍ چار وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د نړیوالو کړکیچونو د ډلې وروستي راپور ته په اشاره نن لازدې رډو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې دي. خو ښاغلي سالنګي ټینګار وکړ چې د کورنۍ چار وزارت د سرغړونکو پر وړاندې د قانون پلي کولو ته ژمن دی.
انکار نه
کوي. دوی موږ هیڅکله له جرم څخه انکار نه کوي، خو د کورنۍ چار وزارت ځان مکلف ګڼي چې که د ملي یا سیمه ایزو پولیسو لخوا سرغړونه کیږي قانون ته وسپاري. نوموړی همداراز ویل چې کله ناکله د سیمه ایزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان سیمه ایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تیریو، سړی تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په عملو کې لاس لري. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې 100 بوجۍ امونیم نایتریت چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبر رسوي خبر پانه کې راغلي چې دغه مواد تیر ورځ نیول شوی دي. خبر پانه زیاتوي چې په وازیخا ولسوالۍ کې بیا د سرحدي ځواکونو د حملې په نتیجه کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه وسلې هم د دغه ځواکونو لاسته ورغلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلواره لوبو کې په 10 مقام راغلی دی. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وایي وروسته له هغې چې افغان ټیم په نړیوال جام کې ښه لوبې وکړې او د شلو ورونو په برخه کې ځینې لوبغاړي په نړیوالو ردبندۍ کې شامل شول، د کرکټ نړیوالې شورا په تازه لس کې افغانستان 10 مقام خپل کړی دی.
دا یو ډېر د خوشحالۍ پیغام د ټولو وطنوالو ته، د ټولو وطنوالو ته مبارکي وایم. او دا عزت چې دا دي
د شغل استانګزی په خبره د کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر دوه نور کلونو پورې د نړۍ په کچه 15 مقام ته ځان ورسوي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان یو حکومتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوځ پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د ګوزڼ یا پولیو په برخه کې د سریاسم سلاکار عائشې رضا بی بی سي ته وویل موږ اوس په کراچي ښار کې هم یو شمېر سیمو ته چې پخوا نه شوای ورتلی ورځو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ پیښې روان میلادي کال او بیا په سلو کې کمی شوي دي، خو د کال په پیل کې 15 نوي پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 303 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرو څه باندې 10 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د ناروغانو لوړه شمېره وه. د پاکستان تر بلې هرې سیمې په قبایلي سیمو کې د پولیو پیښې ډېرې لیدل کېږي. په دې سیمو کې وسلوال واکسین کوونکي په نقشه کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو پیښې شته. روان کال په افغانستان کې د پولیو یوه پیښه لیدل شوې او له نایجیریا څخه د یوې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین به آخر د ترانس پاسفیک له تجارتي تړون سره چې خبرې پرې روانې دي یو ځای شي. د ترانس پاسفیک په تړون کې هغه دولس هېوادونه غړیتوب لري چې ټول د آرام سمندر له لارې تجارت کوي، خو له دې تړون سره تر اوسه چین نه دی یو ځای شوی. باراک اوباما د مارکیټ پالیس په نوم راډیوي خپرونې ته د چین په اړه وویل دوی یو ډول احساس څرګند کړی دی چې ترې داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې به ګډون وکړي. د ترانس پاسفیک په تړون کې یو شمېر هېوادونه چې ښه اقتصاد لري لکه جاپان، جنوبي کوریا، کاناډا، ویتنام او استرالیا یو ځای شوي دي. د امریکا او اروپا ترمنځ د ورته تړون پر موضوع هم خبرې شوي دي، خو اوباما د متحد ایالاتونو دننه ستونزې لري ځکه له نورو سره د تړونونو لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا لري او په کانګرس کې د اکثریت نه لري. چارواکي وایي یوه هوایی برید د عراق په هوایجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولی دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوي دي ژغې د کرکوک په ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 55 کیلومتره لرې دی. عراقي چارواکو وویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې ده. یوه عراقي ډګروال فرانس پریس اژانس وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه، هومویز، غروال موټر او یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. اوکراین وایي چې 15 عسکر یې تېره ورځ له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې نن په فیسبوک کې ولیکل چې اکثر تلفات د مارینکا په ښار کې چې د دونیتسک لویدیځ ته پروت دی رامنځته شوي دي. تېره ورځ چې کله جګړه پیل شوه تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف په واشنګټن کې پر ماسکو اعتراض وکړ.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces
har nawai brid aw tirai da rusi palaw biltun ghoshtun ko zwaqun la lori da manalo na dai aw da minsk la tarun sa khasar ghada wana da rusia po mustaqim dawl masuliyat lari so da da dawl bridun makhawuni wal shi aw ban tatbiq shi har aga sa chi da ukraine da nuri khawri da niwalo la para kishi la der ziyan sar ba malgari wi بلورته په ماسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د منسک سړون په دوامدار ډول د کیف د چارواکو له لوري تر ګواښ لاندې دی. په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 23 تنه وژلې دي. دا چاودنه تېره ورځ ناوخته په مرکز آکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله د ګازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کېږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د ګازو د مرکز تر څنګ د لاریو په اډې کې ولګېد او بیا د ګازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفدو لشپګ نه بیا اوریدل شئ. همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 زموږ خبرونه په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی لري کول شي زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. که په هلمند کې وسلوال طالبانو او د داعش وسلوال سره یو ځای شوي دي، په ننګرهار کې بیا په خپلو کې په جګړه کې ښکیل دي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې په تیرو څو اونیو کې د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. د هلمند نوی والی نن په دنده پایل وکړ. میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
تاسو خلک باید لمه سره کومک وکړئ.
لا نوموړي څخه د خلکو په غوښتنو یو رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د عراق پر خویجا ښار پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی او د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. دا او نور رپورټونه په روانه یو ساعته خپرونه کې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. په سنګین کې د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان وایي طالبانو او داعش هغه غټه حمله په شا تمبولې چې د ګرماب او پوزکي پر امنیتي پوستو وشوه. په دې درې ورځنۍ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. الیاس دایی له هلمند له نور تفصیل سره.
په هلمند کې د 215 میوان کل اردو د دوهمې لیوا کمانډان ډګروال عبدالودود نجرابي وي د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شا تمبولې ده چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو کړی. نجرابي ازادي راډیو ټول د سنګین ولسوالۍ د ګرماب او بزکی په سیمو کې د طالبانو او داعش یوه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسان پکې برخه درلوده په شا تمبولې ده او د غسل لپاره یې وژلي او تر اتیا ډېر نور ټپیان شوي دي. د وویل د وژل شوو کسانو یو شمېر مړي د جنګ پر میدان پراته دي او د اسنادو له مخې ځینې یې وزیرستان دي. نجرابي وایي دا د وسلوالو یو ډلهییز برید او د سنګین او کجکي ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د ملي اردو پر پوستو چې شمېر یې شاوخوا 300 کېدی حمله وکړه. وسلوال په دې جنګ کې چې درې ورځې یې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ شول. نجرابي وایي په دې جګړه کې 100 وسلوال وژل شوي او 80 نور ټپیان دي چې د ځینو جسدونو هم د جنګ په میدان کې پته شوي دي او اوسمهال وضعیت شده او زموږ تصویري عملیات دوام لري. نجرابي ول برید تېره شپه ناوخته پای ته رسېدلی دی. ډګروال عبدالودود نجرابي زیاته کړه چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه ول په دې جنګ کې ملکي کسانو ته هیڅ زیان نه رسېدلی. تر اوسه په دې اړه طالبانو هم ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو راپورونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډې حملې راپور ورکول کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په یو ځای شوي دي او په ګډه یې د دوی پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي، خو په ننګرهار کې بیا وسلوال طالبان او هغه وسلوال چې د داعش د تور بیرغ سره څرګندېږي دغسې وخوله نه دي لکه په هلمند کې چې دي، بلکې د ننګرهار له څو ولسوالیو نه د دې دواړو ډلو ترمنځ د خپلمنځي جګړو رپوټونه ورکړل شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې په دې خپلمنځي جګړو کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. په ننګرهار کې د ازادۍ رادیو خبریال شمامود شینواری را سره دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو نه په تیرو څو ورځو بلکې څو اونیو کې دغه د دوو وسلوالو ډلو چې وسلوال طالبان دي او بل ځینې خلک داعش بولي، ځینې خلک نورې ډلې بولي، د دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه رسیدلي دي. تاسو راته ووایئ چې عموما دا جګړې په کومو ولسوالیو کې دي او تر اوسه پورې چارواکي او د سیمې خلک یې په اړه څه وایي؟
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، شاوخوا له تیر یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په هغو لرو پرتو ولسوالیو چې د ډیورن پولیس سره نږدې پرتې دي، چې هسکمینه ده، کوټ دی، اچین دی، سپینغر دی، نازیان دی، همدارنګ د جلال آباد او تورخم په لویه لاره پرته ولسوالۍ، بټي کوټ او ښار ته نږدې ولسوالۍ چپرهار، په دغو ولسوالیو کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې لومړی په بټي کوټ کې دغه نوې ډله چې ځان ته د داعش نوم ورکوي چې دوی فعالیت پیل وکړ په کوټ کې، د دوی او د طالبانو د امارت وسلوالۍ ډلې ترمنځ خپلمنځي نښتې وشولې. دغه نښتې بیا چین ولسوالۍ ته، همدارنګ نازیانو ته او سپینغر ته لاړلې. دغه یوه اونۍ وړاندې په هسکې مینې ولسوالۍ کې سختې نښتې وشولې. اوس بیا په اچین ولسوالۍ کې دغه تیرو دوو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ دغه جنګ وخت ناوخته کله پیل شي او کله پای ته ورسېږي. د دوی ترمنځ دغه جګړې زور اخیستی دی او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې دغه نوې ډله چې ځان ته داعش نوم ورکوي، دوی زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې نیولې دي او کومې سیمې چې د دوی کسان نیسي هلته بیا تور بیرغ زړی.
شینواری صاحب، د تلفاتو په اړه باندې که څه معلومات به سخت وي، له دغه سیمونه چې چیرته چې د دې ډلو ترمنځ خپل منځي جګړې وي، بیا هم د تاسو سرچینې یا د تاسو معلومات څه وایي چې دواړو لورو ته تلفات څومره اوښتي دي او د تلفاتو په اړه څه رپورټونه شته؟ ځکه داسې ویل کېږي چې یوې ډلې د بل د ډلې وسلوالو نه سرونه پرې کړي په ځینو سیمو کې او په ځینو سیمو کې دواړو ډلو ته تلفات اوښتي درانه.
ان صاحب د تلفاتو پړه خواروار ریپورتونه شته چې د هر ولسوالۍ کې جدا جدا ریپورتونه داسې ریپورتونه هم چې کر شپکتنه کله وتنه تر لسوتنه پوري په مختلف وختونو کې دغه د مرجوب خبرونه را رسیدل د سیمې خو په مجموع کې څو ورځې وړاندې موږ د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سره د مسله شریک کړله. هغه هم دا تایید کړل چې د دولت دوه وسلوال مخالفینو ډلو ترمنځ خپلمنځي خطې روان دي. د هغه په وینا باندې چې تر اوسه پورې هغه راپور چې دوی ته کشفي راپور رسیدلی دی څه باندې سلطنته پکې مرګ ژوبله رسیدلی ده چې دا د دواړو غاړو ته دغه مسله چې تاسو یادونه وکړله د سرونو پرې کولو رښتیا هم یو شمېر رسنیو تیره ورځ د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان عطیفي په وینا باندې یو خبر خپور شوی و چې په اچین ولسوالۍ کې یوې وسلوالې ډلې د بلې وسلوالې ډلې د لسو تنو غړو څخه سرونه پرې کړي دي. دغه مسله چې کله موږ تایید کړله دوی دا ومنله چې یو شمېر رسنیو سره دا مسله شریکه کړې وه، خو د دوی په خبره باندې چې کله کره معلومات ورته ورسېدل دا خبره حقیقت نه لري او درواغ وه. خو د دې تر څنګ یو بله مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې د ننګرهار ولایت ویان احمد زیاد عبدالزی موږ سره تایید کړله، هغه اچین ولسوالۍ کې د طالبانو د 15 مرکزونو سوځول دي چې د داعش په نوم کوم وسلواله ډله د دې دوخانه ده سوځول شوې دي چې دوه ورځې وړاندې دا په اچین ولسوالۍ کې دغه پیښه شوې ده.
چارواکي څه وایي د ننګرهار چارواکي چې دغه وسلواله ډله چې ځان داعش بولي یا ځان د اسلامي خلافت ډلې سره تړلې بولي، آیا د ننګرهار چارواکي دا تاییدوي چې د داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي؟
د ننګرهار ولایتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره په وار وار چې موږ دغه مسله شریکه کړې ده دوی وایي چې موږ د داعش په نوم کوم وسلواله ډله نه پیژنو، ولې دا منو چې د دوه وسلوالو مخالفینو چې هغه دواړه د دولت وسلواله مخالفي ډلې د خپلمنځي خطې بل شوې دي. دوی تر اوسه پورې یو مهم مسله غدا ده چې په دغه خپلمنځي خطو کې دوی تر اوسه پورې مداخله هم نه ده کړې. دغه دواړه وسلواله ډلې په خپلمنځ کې جنگيږي ولې امنیتي ځواکونه ورکه اوسه پورې مداخله نه ده کړې. دغه مسله موږ هم سره شریکه کړله ځکه په هغه سیمو چې دغه وسلوال نخته روان دي خلک نور تنگ ترغلي دي ډیر شمیر خلکو کورنه پرې خو ده ماشومان د جنگ دی ویر نه مکتبون ته نزي. دوی ویل چې مونږ دغه سي د وسلوالو ډلو مقاومت او امدارنګ دوی د زپل لپاره مکمل تیاری لرو. دوی ویل چې مونږ پلان لرو ځکه دوه ډلې دوی په وینا باندې چې مونږ ته یو ډول دي خو په پلان کې لرو چې د هغه کسان چې دولت مخالف په وسله پورته کوي هغه وزپو.
ډیر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوار او چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د حکومت د دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې دینه چې د افغان خونکو په ځنګړې توګه د کابل د خونکو ستونزې راواخلو او دغلته مو نن د پوهنې د وزیر د سل ورځني پلان له تشریح خبر کړو. بیا هم هلمند ته ځو. په هلمند کې نن نوی والی په کار پایل وکړ. د هلمند لپاره ټاکل شوی والی میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د هلمند یو شمېر خلک د والی څخه د ناامنۍ، فساد او بې عدالتیو په ضد د مبارزې غوښتنه کوي. د الیاس دایی په یو بل رپورټ کې په دې اړه حال اورو.
د هلمند نوی والی میرزا خان رحیمی د خپل معرفت په لومړۍ ورځ د قومي مشرانو او سپینډور په غونډه کې وویل په هلمند کې د نامنیو اداري فساد او موجودو بې عدالتیو په ضد د مبارزې ژمنه کوم او په دې برخه کې د خلکو بې ساري مرسته اړتیا لرم. د میرزا خان رحیمی سره په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو ځینې استازي او د محلي ادارو د خپلواک دفتر د ښاروالۍ عمومي رئیس عبدالباقي پوپل هم راغلي ول. د هلمند نوی والی وویل په دې ولایت کې ناامني د جنگ د لارې له منځه نه ځي، باید د سولې هلې ځلې چټکې سي. والی وسلوالو ته په اشاره وویل که څوک جنگ کوي جنگ ورسره کوو او که سوله کوي خبرو ته حاضر یو.
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړي او که تاسو سبا کوم ورځ سبا کوم څوک ماته راځي سرور دغه عریضه ده دا فلانی ته دغه ځمکه ورکړه دا یو بلند منزل جوړوي یا دا جوړوي اول ته مې 50,000 افغانۍ یا ډالر فلانی سړي ته ورکوي نو خو تاسو ما جرم کې شامل وي به اندر پروسی سال با برادرای که مخالفت دارن با ما بین بشنین گپ بزنین ما حاضر هستم همراه هر کسی صحبت کنم ولی به این معنا نیست که قوای مسلمه آمادگی جنگ بر جنگ نداره. ما شب و روز در تلاش ای خواد بودیم که از راه صلح و اگر کسی صلح نخواهد ما بر جنگ آمادگی داریم.
میرزا خان ریمی وویل که څه هم ناامني په ټول هیواد کې خپره ده، خو امنیتي ځواکونه د توان لري چې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د هلمند ځینې کومو مشرانو او په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو هم خبرې وکړې. په پارلمان کې د هلمند د خلکو استازو عبدالودود پوپل، نسیمی نیازی او د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض له نوي والي وغوښتل چې امنیت ته دې توجه وکړي او مرکزي حکومت ته د هلمند د اوسني ناوړه امنیتي حالت رښتینی انځور ورسوي. نسیمی نیازی په مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ناروغ شکایتونو سره سره پاملرنه نکړي.
که لوړ تصمیم یې تک شته تصمیم یې د هلمند د نمایندګانو سره هیڅ مشوره نه کېږي، په خپل سر باندې خلک تصمیمونه نیسي راځي دلته.
موږ د څه هیله ده چې دی د امنیت په اړه د مرکزي حکومت سره ټول د هلمند مشکلات یعنی ورسره شریک کړي، تر هغو وکولی شي چې مرکزي حکومت دې ته قایل کړي چې تر هغو د هغو توجه پر هلمندیانو باندې زیاته شي.
تر هر څه مخکې موږ امنیت ته ضرورت لرو جناب والي صاحب. امنیت هغه شی دی چې د انسان د ژوندانه اساس تشکیلوي، بنیاد یې تشکیلوي. چې امنیت نه وي د انسان هر څه د مابین تللي دي.
میرزا خان ریمی د مستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي او په خاطر دې د کابل د ملي امنیت رئیس تیر سوی دی. د هلمند لپاره نوی والی په داسې حال کې په دنده پیل وکړ چې پراخه ناامني، اداري فساد او د مځکو د غصب مسلې په وړاندې له جدي ننګونو څخه حسابېږي. محمد الیاس دی، ازادي راډیو، هلمند.
خبرې اترې، گفت و شنود، د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرې اترې، گفت و شنود.
دوستانو، د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونې خبرتیا مو واورېده، خو له یاده مه باسئ چې تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:06 اورېدلی شئ. موږ هم ورته خبرونې لرو د باسونو د ازادۍ په څپو کې تر شنه اسمان لاندې چې وخت په وخت تاسو هم پکې ګډون کولای شئ. اوس هم راځو د ښوونکو ستونزو ته. په کابل ښار کې یو شمېر ښوونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دوی ته نه په ماشونو کې زیاتوالی راځي او نه ورسره د مځکو او کورونو ورکړل شوې ژمنې عملي کېږي. دا مهال په کابل سټوډیو کې صفي الله ستانکزی دی او هغه په دې اړه معلومات راټول کړي دي. ستانکزی صاحب، نور له تاسو اورو.
د کابل یو شمېر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل په روزلو بوخت دي، خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضي غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه تعصن یا اعتصاب صرف د خپلو حقوقو په خاطر یوه میاشت مخکې شروع کړی و چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب معرف موږ سره وکتل، کوم دستاورد موږ ته رانوړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړي. موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو، نو کونه وغوښتل شي موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سه دا معنا دا ده چې ټول ښار تړل کېږي.
په دې اعتراضي غونډه کې ګڼ شمېر ښوونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتقاد وکړ چې له ښوونکو سره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ او په یوه او بله پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د ښوونکو غوښتنې مثبتې ځوابې نه شي، د مدني ټولنو فعالان او ټول ښوونکي به په ګډه لوی اعتراضي غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هیرې شوې او د عملي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کیږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غور ته اړتیا لري.
ما د تمام افغانستان از جایی که رئیس جمهور
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسم شریجمنه کړی و دا پروګرامونه لرو چې خون کو تزمکی ویشو هم دا راتلونکي ونی په استالف کې 340 نمبر زمکی ویشو په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمبر زمکی ویشو د حق زحمه په برخه کې کچیر تزینې تیروتنی شوی وي مونږ په اړه څېړنې کوو خغلی بلخی ویل چې د ښار جوړونې له وزارت او ښاروالۍ سره خبرې روانې دي څو د ښوونکو لپاره ډېرې ځمکې بېلې شي کارپوهان بیا اندېښنه ښکاره کوي که د ښوونکو اعتراضونه زیات شي نه یوازې زده کوونکي له درسونو پاتې کیږي بلکې د پوهنې بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به یې ډېر وخت په کار وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د خونکو د شکایتونو او د هغوی د اعتصاب او همدارنګه د پوهنې د وزیر د څرګندونو په اړه مو واورېدل او دا مو واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر نن خپل څلور ورځنی پلان تشریح کړی دی. نوموړی په خپلو څرګندونو کې له زده کړو څخه د میلیونونو ماشومانو د لریوالي او د ښوونځیو د 50% نشتوالي په اړه څرګندونه وکړې او دا یوه جدي ستونزه وبلله. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د څلور ورځني پلان د تشریح پر مهال خبریالانو ته کړې ده. په دې موضوع به یو بل رپورټ له کابل نه د خان محمد سیند واورو.
له ښوونځیو څخه د میلیونونو ماشومانو لریوالی او په مرکز او ولایتونو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په ګوته کیږي، خو د پوهنې نوی وزیر وایي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته د نه تګ علتونه معلوم او هلته به یې تدابیر ونیول شي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته د ده د څلور ورځني پلان د تشریح کولو پر مهال وکړه.
د حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط انوز
د 3 میلیونو په شاوخوا کې چې ډېرې انجونې د ښوونځیو ته د تګ په شرایطو برابر دي، خو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. غواړو لومړی یوه سروې وکړو چې دوی په کومو سیمو کې دي او امکانات یې وسنجوو او طرحې به ورته تیارې کړو.
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې اوس مهال د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او ځینې ودانۍ چې قراردادیانو ته ورکړل شوي او کارونه یې نیمګړي دي، قراردادیان به حاضر او د قانون سره سم به وپوښتل شي. د پوهنې وزیر د ده د څلور ورځني پلان د تشریح کولو پر مهال دا هم وویل چې هر کال د هیواد ښوونځیو ته شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبیږي، خو د ښوونکو اوسنی تشکیل ته په کتو سره دا ضرورت پیښیږي چې نوي ښوونکي وګمارل شي. د وویل د راتلونکي کال لپاره دولت ته د نوو ښوونکو 14,000 بستونه پیشنهاد کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په کچه په ښوونځیو کې څه کم 10 میلیونه ماشومان چې جونې هم پکې شامل دي زده کړې کوي، خو خلک وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله په سلګونو ښوونځي بیرته تړل شوي او په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د چارو پوهان وایي ښوونځیو ته د ماشومانو جذبول ناممکن نه دي، خو لومړی شرط امنیت دی. د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر آزادي راډیو ته وویل
تر هغه وخته پورې چې امنیت نه وي په ټول افغانستان کې تعلیم عام کول به ډېر ګران وي. هغه خو څه کوي چې اننه په ښارو کې چې هلته تقریبا نسبي امنیت هم موجوده، خو سلهاو زره ماشومان ګدایي کوي او په سړکو کې ګرځي، نه تعلیم شته نه تربیه. اما ناممکن هم نه دی، خو شاید دی چې دولت هغه ټول امکانات چې لازم دی ورپلاس کړي او جدي ورپسې اقدام واخلي.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې د پوهنې وزارت په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پوهنې کمیت ته زیاتې هڅې کړي، خو د کیفیت ستونزې تر ډېره نه دي اوارې شوي. دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د پوهنې د کمیت تر څنګ کمیت ته هم پام وکړي، خو د پوهنې وزارت وایي د دې نیمګړتیا پوره کولو ته عملي پروګرامونه لري او د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې اوارې شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو د ازادي رادیو د باسونو او ګردمی زونو په ترڅ کې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام نن په مستقیمه توګه خبريږي. د دې پروګرام چلوونکې جناقا الکوزیر سره په سټډیو کې دی. الکوزیر صاحب، نن د ازادي په چپو کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
تشکر انصر. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دریو تر پنځو پورې ژوندۍ خبرونه همیشه هر پنځشنبه دوستان اوري، او د دې اونۍ د بحث لپاره د افغانستان په نامنیو کې د بانفوذو کسانو، جګړه مارانو او پخواني حکومت د ځینو حلقاتو د لاس لرلو په اړه د خلکو شکایتونه راخصی دي، چې په دې اعتباد به محترم ملمان خبرې وکړي چې تر کومه حده پورې دغه کسان چې ذکر شول دوی دا د حکومت او نظام په چارو کې مداخله کوي.
نو اتمن اوریدونکي هم کولای شي چې ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظرونه سره شریک
کړي. اوریدونکي کولای شي چې د خبرونه په جریان کې د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي او محترم ملمانو بورته ځوابونه ووایي.
دوستانو، یو بل یادونه هم کوو چې تاسو کولای شي چې موږ ته د اس ام اس نو لارې هم د خبرونه په اړه خپل نظرونه راولېږي. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم کارولی شي، هلته هم کولای شي چې خپلې تبصرې د خبرونې، البته د ازادۍ په څپو کې خبرونې په اړه را سره شریکې کړي. اوس هم مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ورشو او د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم درته خبرو، په مو کې د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه ورو.
دوه سوه پنځلسم میوند قلی اردو چارواکي وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې د کرما په سیمه کې د طالبانو او داعش ګډه حمله چې له دریو ورځو راهیسې پیل شوې وه او نږدې 300 کسانو پکې برخه اخیستې وه شاته تمبولې، او د هغوی سل تنه یې وژلي چې د ځینو مړي له هم د جګړې په میدان کې پراته دي. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي و ترلاسه کړي دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه مواد 13 ورځې نیول شوي. د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان دا مهال په دې برخه کې له قانوني خلاف سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په کابل کې وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اووره لوبو کې په لسم مقام کې راغلی دی. د پاکستان یو حکومتي چارواکي وویل د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي دي. چارواکي وایي یو هوایی برید د عراق په هوایجا ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولې دي. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیر ورځ له روسي پلوه بیلتون غشتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه یې هم ژوبل شوي دي. او په غانا کې چارواکي وایي چې د غازو په یو مرکز کې پرونی چاودنې لښ تر لښه 3 تنه وشلې. دا چاودنه تیر ورځ په مرکز آکرا کې وشوه.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، اسادی رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې د کابل استډیو وړاندې کیږي.
د حیرتان بندر مسولان وایي په هیواد کې د اقتصادي ناسم وضعیت او د سوداګرۍ چارو کموالی د دې لامل سوی چې دغه بندر عواید سږ کال د تیرو کلونو په پرتله 10% کم سي. په بلخ کې د حیرتان بندر مشر قاضی نجیب ازادي رډو تویل په روسي څو میاشو کې افغان سوداګرو له بهر واردات کم کړي دي چې ورسره د حیرتان بندر عواید هم کم سوي دي. شغلی نجیب د دې ترڅنګ د حیرتان بندر د عوایدو د کموالي او بل عامل دغه بندر ته د تیلو، غازو او په ځنګړي توګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د تیلو کم واردات بولي. د وی د تیر کال او وړم کال په پرتله سږ کال د حیرتان بندر عواید 10% کم سوي دي. په ټولو بندرونو او په ټول افغانستان کې عواید کم سوي دي. کاروبار نسته، ساختماني کارونه نسته، قراردادونه نسته. لدې مخکې به د سوداګرو او بهرنیو ځواکونو سلګونه ټانکر تیل راتله خو اوس کم سوي دي. شغله نجیب وای دغه بندر د تیر کال اوایت تر 6 میلیارد افغانیو اوښتی و. د هلمند سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې له نامنۍ سره سره بزګرو بیرته د پنبې کښت مخ کړی ده. د هلمند والیم رسیال محمد جان رسولیار ازادي رډو تو ویل پنبه په هیواد کې د کوکنارو د کښت یو شب بدیل دی، او که اړوند وزارتونه په هلمند کې د پنبې د کروندګرو ملاتړ او مرسته وکړي دوی به لا هم کرکیلې ته وهڅیږي.
پنبې کار کیلا دته عادي حالت راګرځېدلې ده. اوس ماشاءالله
دوباره زارینو در کښته مخه کړی دا یوازینی ښه بدیل دی د کوکنارو د کرکیلې په وړاندې.
دی وایي تر اوسه د کرنې وزارت لخوا د دوی سره شوې مرستې کافي نه دي او دغه اداره باید په هلمند کې د مالوچ کرکیلې ته پوره پاملرنه وکړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزین بهرنی اسارو سره په د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني پنځه پوله، یو یورو شپېته افغاني یو شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوي افغاني دیرش پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني اتیا پوله، د اماراتو درهم شپاړس افغاني شل پوله، زرلني تومن اوولس افغاني پنځه اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو شپږاوی افغاني.
دوستانو خبرونه مو لا ساده رادیو نه واوریدل. وسم بیرته ریپورتونو ترازو. مخکې له دې نه چې د سیمه او نړۍ ریپورتونو ته ورشو، په افغانستان کې د ورزش په اړه یو ریپورت راخلو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه معلوم او حل لارې ورته پیدا کړي. په دې اړه به له کابل نه د سید کمال شاه عارف راستولی ریپورت واورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو ستونزو سره سره بیا هم د ښځینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي په کابل کې د ښځو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیست پر مهال وویل چې د افغان ښځینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خنډونه به لري او په بیلابیلو لوبو کې به د دوی فعالیتونه زیات کړي. ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې، د امنیت نشتوالی او د لازمو امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو پرمختګونه د خنډ سره مخ کړي دي.
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشان
دادن دیوی هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي، اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي، د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید وپیژندل سي. د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه دغه کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځو لپاره پیل شوی و چې د څلورش ولایتونو ښځینه ورزشکارانو پکې ګډون کړی و. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1,000 ښځینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري. که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي، خو ښځینه لوبغاړي دا کمیټه په بېغوري تورنوي. په کابل کې دوه تنو ښځینه ورزشکارانو وویل چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې.
راغلم د لغمان په ولایت کې خو د ښځو لپاره ډېرې ستونزې دي او بل خپله د دې ورزش د امریت لخوا نه دي ته داسې محفوظ ځایونه نشته چې دوی پکې هلته تمرین وکړي.
زه نوم حمیده د سکندر ولایت کوم. خبر شل ته وسولې د مرکز لپاره سهولتونه ډېر شته، خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سهولت موجود نه دی. کوم ګروپ یا کوم تمرینونه چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ د سرټې والا کمندي په خاطر باندې.
د ورزشي چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید ښځینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي، دوی وایي که ښځینه لوبغاړو ته زمینه او اسانتیاوې برابر سي دوی هم د دې وړتیا لري چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته بریاوې راوړي.
ازادي راډیو لوونه ترو.
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کنټینرونه سرل مرته پراته دي. د آزاد سوداګرۍ دا سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله له لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې، خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر به په چابهار کې د فعالیت د طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لار پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال به له خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خو د فرانس پریس خبري اژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزاد سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي. راپورونه وایي په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزاد سیمې په توګه وپېژندل شوه، لا د مخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجودې دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي. دیرش پسلو کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او شل پسلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزادې سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیاتې نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وایي، له نن څخه 15 کاله وروسته به دا سیمه د یو ستر بندر په توګه فعال وي او د 80 میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمېر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وایي، سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایي او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي. ریپورټونه وایي چې د عراق پر خویجه ښار په پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی. ویل کېږي په دې مرکز کې دومره چاودیدونکي مواد ذخیره شوي وو چې تر بمباری وروسته یې د چاودنې غږونه 50 کیلومتره لرې سیمو پورې اورېدل شوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی چارواکي وایي چې په هویجه کې بمباری د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکو کړی او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو هغه کارخانه یې ویجاړه کړې چې موټر بم یې به پکې جوړول. وسلوالو په دې ځای کې ټانکونه، هاموی او لاری موټر او ډېر اندازه چاودیدونکي مواد ذخیره کړي وو. دوی به چاودیدونکي مواد په دغو موټرو کې ځای پر ځای کول او بیا به یې موټر د چاودنو لپاره د عراق بیلابیلو سیمو ته استول. یوه عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د موټر بم جوړولو تر ټولو ستر مرکز وو. ویل شوي چې د چاودیدونکو موادو پر دې زیرمتون تر بمباری وروسته درنې چاودنې وشوې چې ژغې 50 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې لا اوریدل شوی دی. د کرکوک د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په هویجه کې د چاودنو له امله زیات شمېر ملکي شاریان او د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند کړی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په خبر پاڼه کې ویلي چې په هویجه کې د چاودیدونکو موادو پر دې کارخانه بمباری شوې، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن روانه اونۍ په پاریس کې د عراق په اړه جوړ شوي کنفرانس ته د ائتلافي ځواکو د هوایي حملو پر مؤثریت ټینګار وکړ. وی ویل چې 25% سیمې یې د اسلامي دولت د وسلوالو له ولکې ایستلې دي.
In Iraq right now we have the right strategy, a combination of coalition airstrikes.
اوس مهال موږ په عراق کې موثره ستراتیژي لرو، په دې کې د ائتلافي ځواکو هوایي حملې، د روزنې پروګرامونه، وسایل او زموږ سیمه ییز اغیزمن شریکان شامل دي. دا ستراتیژي به ګټونکې وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق کې تر اوسه د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 4000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. د عراق په هویجه ښار کې د اورستي بمباری په اړه د الجزیرې خبریال ویلي چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. په هغو عکسونو کې چې د فرانسې خبري اژانس خبریالانو پر موبایل ټلیفون د پیښې له ځایه اخیستي څرګنده شوي چې ډېره پراخه سیمه تخریب شوې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په تیرو څو وختونو کې د جګړې دا تکتیک خپل کړی چې په موټرو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي او د عراقي ځواکو پر ضد د جنگ میدان ته یې استوي. هویجه ښار د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي.
او سم مخکې له دې چې د ګولیا چار تنظیم پروګرام درته وړاندې کو، یو ریپورت راخلو او هغه هم د کتابونو پاړه. زموږ په ټولنه کې نورې میلې ډېرې جوړېږي، خو د کتابونو د میلو دود لا ډېر کمزوری دی. د کوټې په پریس کلب کې د کتابونو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده چې په زرګونو اردو، انګلیسي، پښتو، بلوڅي، براهوي کتابونه پکې نندارې ته ایښودل شوي دي او په ارزانه بیه پلورل کېږي. د بلوچستان پوهنتون رئیس د دې کتابي میلې پرانیسته کړې. زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې د کتابونو د دې میلې په اړه رپورټ راکړي، ورپسې د ګولې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کوي.
د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټه په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوی چې هر څوک پکې د خپل خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټه د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه ستا ډیر په ارزان بیه باندې دام یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی یو توجه ورکي. دا پنځه ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه. وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده. ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي هلته په یونیورسيټي اف بلوچستان کې دا رنګ یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري کم کتابونه چې دوی خوښ و هغه دوی رانیسي. زما یقین دی چې سبا به ډېر خلک به راسي. دارنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې باغ باندې وسي. نن سوي دي اختر آباد بیا دي وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانو کې پرته کتابونه څوک ورځي.
د کوټې د نوي کلی په کالج کې د بلوچستان ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولای سي.
دا یو ښه ټولنې د یو خوشاله ټولنې د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دا کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروری ده. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاتې دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه داوایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس ګرد کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پر دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپل خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشاله شو.
کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا خپل سټوډنټ هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه د بلوچ د کلچر کتابونه تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو زه په دا باندې ډېر خوشاله یم.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي دلته به بیا د نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. انجونې چې دی هغوی سره دا ریکوست کوم چې پنځه ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي داسته واخلي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشره سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي.
ما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي. حالانکه دا بیخي زیات ضروری ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. فلسفه تاریخ او اسلامي کوم چې نظریاتي کتابونه دی هغه ما بیخي ډېره دغه دی نو مطالعه سره ما بیخي ډېر مینه ده.
دا کتابي میله به د جون تر اوومې دوام ولري چې د کوټه ښار د بیلابیلو کتاب پلورونکو او خپرندویانو زرګونه کتابونه به پکې نندارې ته پراته وي او په ارزانه بیه پلورل کیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو گوری دون کو سلام. وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال خو اوز بگورو چه کڑی جمانی کم زیتا رسیگی اما غا دا پخوانی حکومت که کڑی کاسی چٹی او کزان تا تازه دیگو نا پخوی دا خپراون پا پل که مو دا حیوات تکره مباسر پخپل سر سب را گخته دی چه داوری دون کو پچو پختونو بانده دا خپلو تفسیرو زور و ازمائی.
Thank you.
د هیوا تکړه مبصر خپل سر صاحب او ریدونکو لیکونه را لیکلی دي او څو پوښتنې کړي دي که دوه درې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولسو ته به جواب ووایم
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کلي ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي هم دومره ښه دي ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی د والي صاحب ورور د والي صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی یا خی خسور او یا هم کوم بل خپل یم د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو هم دومره یې ګټه ډېریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډېریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپل سر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو وېرېږي
له قصابانو سړی ځکه وېرېږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه وېرېږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غصې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چاړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه وېرېږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی
نو دا خبره ده چې خلک ترې وېرېږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي پام ورسره کوئ
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی
بدله
مالغالری
پدرې کارونه کې له چا سره سلام کوه
پروشوات اختلاس او چاپلوسۍ کې
شاعران درې زړونه لري
یو یې د ځان لپاره وي بل یې د معشوقې لپاره او درېیم یې د شیر لپاره
خاروالانو درې ګټې وکړې
یو یې شهرت بل یې رشوت او درېیم یې څو نمرې ځمکې
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه
له انتظار فیس او مرګ نه
تکړه لوبغاړي په درې ډول دي
رسمي لکه چاپړوسان نیمه رسمي لکه دلالان او غیر رسمي لکه دوکانداران
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول
سوله بیا رغونه او اداري اصلاحات
د حکومت لوړ پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي
ډالرو موټرو او سفرونو
Thank you.
مرمین توپ هر وقت خوان کوی، خود تیرو مرمین توپ لا بل خوان لری، پا دی شرط چه ما شو خوی پکی، لهم داسی یوی لندی مینه مو خبرو.
یو شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي.
څو شیبې به تیرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسیج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسیج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډیر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دې خوا یې وکتل چې میرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کېږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي خایس نه غواړي او خوب چې راشي بالخ نه غواړي. لبړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیلی وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه له نظره تیره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې میرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شیبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د میرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د میرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چاوی کنه.
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي.
د دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تصور پتا سنگی کم تیخول زانا سر رجلی چی